اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. په پیښور کې د ماسپخین یوه بچه شوې ده. ملیحا امیدزاده ما د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه رپورټونه واورئ. له دې سره سره پروګرام د مشال ریډیو مرکه هم لرو، خو تر ټولو اول به د دې ساعت تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار مجید بابر یې تاسو ته وړاندې کوي.
شیول د مشال له خبرونو سره ټکی په کراچۍ کې په تیر یو شواروس کې یو ویش کسان وژل شوی دي. د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو یوه قافله د سړک د غاړې خط بمي چاودنې سره مخ شوې ده. نه فوجیان جوبل شوي دي. په ناروې کې د جمعې د ورځې د دوو بریدونو مشکوکه برید کوونکي نن عدالت ته وړاندې کولی شي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په تیر یو شواروس کې په کراچۍ کې دا خوډب په بیلابیلو پیښو کې یو ویش کسان وژل شوی دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم دا پیښې په کریم آباد، گلشن آباد، سرجانی ټاون، بلدیا او بکره بیړۍ په سیمو کې رامنځته شوی دي. زموږ خبریال ته په سیمه کې د هسپتالونو چارواکو د یو ویشتو مړو پخلی کړی دی. په ښار کې دا مهال د موټرسایکل په غبرګه سورلۍ بندیز لګول شوی دی. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک د کراچۍ د تاوتریخوالي په اړه وایي،
کراچی کے عمل کے لیے ساری پارٹیز کو بیٹھ کر ایک لایا عمل نکالنا پڑے گا.
رحمان ملک وائی کراچی کے دا امن دا پارا باید ٹول گندون سرکینی ہائی وگڑ تگلارا جوڑ کی کا اے این پی دا کا پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم دے یا جماعت علماء اسلام، ٹولو لا پکار دا چی پدے حق لا سوچ وکڑی. رحمان ملک وائل چی کا کراچی کے ہر ڈول عملیات کی گی دو ٹول گندون سربا دا سلا مشوری روستا کمگام پورتکو لیشی.
زموږ د خبریال د وینا تر مخه د تاوتریخوالي د تازه لړۍ تیره جمعه هغه مهال پیل شوه چې کله د لانډي او ملیر په سیمو کې د متحده قامی ګوند حقیقي او الطاف حسین ډلې ترمنځ د وسله بندۍ خطې شروع شوې. نن د افغانستان د کونړ صوبې په غرایزه سیمه چپه دره کې د ناټو یو هلیکاپټر پریوتی دی. ناټو وایي چې په دغه پیښه کې سمرګ جوبلنده رامنځته شوی او زیاتوي چې په هلیکاپټر کې سوار ټول مسافر او د دغه هلیکاپټر عمله محفوظه ده. د ناټو ویان زیاتوي چې کېدی شي د دغه هلیکاپټر چا ویشتی وي او وایي په دې لړکی پلټنې روانې دي. بلخوا طالبان دعوه کوي چې دوی یو هلیکاپټر ویشتی دی. تیر مازدیګر د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو یوه قافله هغه مهال د سړک غاړې خښ یوې بمي چاودنې سره مخ شوه کله چې دغه قافله د میرانشانه د تخیلو ته روانه وه. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه په دغه پیښه کې نه پاکستاني پوځیان جوبل شوي دي او په قافله کې پوځي ګاډو ته هم زیان رسېدلی دی. د خبریال د وینا سره سم د پوست په جوابي کاروایۍ کې یوه ښځه مړه شوې او دوه نور عام وګړي هم جوبل شوي دي. نن به د ناروې د ځایي وخت تر مخه ماسپخین 12 بجې د جمعې په ورځ د هغو درې نوي وژلې شوو کسانو په یاد کې ټول هیواد د یو منټ خاموشي کوي چې د وژلې شوو سره غمرازي ښکاره کړي. ټاکل شوی ده چې په ناروې کې د دوو حملو مشکوک ترسره کوونکی هندرس بیرنګ برویک به نن د لومړي ځل لپاره عدالت ته وړاندې کولی شي، خو دا به په یو څه وخت ونیسي چې په هغه رسمن تورونه ولګول شي. برویک باج په اوسلو او اوسلو ته نږدې په دوه حملو کې لږ تر لږه 93 تنه وژل او شوخه سل نورې جوبل کړل. د تیرو جمعې په سهار له نیول کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اوسلو مرکزی عدالت ته وړاندې کېدی شي. د عدالت جج به تر هغو پورې چې برویک رسمن تورن پیژندل کېږي د پولیسو په ولکه کې د هغه د پاتې کېدو په اړه پرېکړه وکړي. د ناروې د قانون له مخې په دغسې حالاتو کې چارواکي کولی شي چې یو مشکوک کس د څلورو اونو په مخه په ولکه کې وساتي. په عین حال کې پرون په اوسلو کې د حملو د قربانیانو د ویر مراسم د کلیسا د زنګ په کړنګولو مذهبي ترانو او ویناو سره ترسره شول. په دغو مراسمو کې د ناروې د صدر اعظم او د دې هیواد پاچا او ملکی په ګډون لوړ رتبه چارواکو او د قربانیانو د کورنیو غړو ګډون کړی و. د عراق امنیتي ځواکونه وایي چې دوی بغداد کې د یو شمیر خلکو د وژنو په شا د القاعده شبکې نیټورک تباه کړی دی. د ترهګرۍ ضد د پولیسو د یو یونټ مشر میجر جنرل احمد ابو راغیف زیاته کړه چې د دغه هیواد د داخله چارو د وزارت ځواکونو القاعده شبکه تباه کړه. ښاغلي راغیف وویل چې دغه شبکه د سلو نه د زیاتو د پولیسو پوزیانو ججانو چارواکو او د بغداد د زرګرانو په وجنه کې ککړه وه. ښاغلی راغیف وویل چې د القاعده سره تړاو لرونکي دغه ډلې د مئی په شپږویشتمه نیټه د انصاف او احتساب د کمیشن د مشر علی اللامی په وجنه کې هم لاس درلودو. ښاغلی لامی د پخواني پانسي شوي ډکټیټر صدام حسین د رژیم سره اړه لرونکو ستونزو په اړه پلټنې کولې. ښاغلی راغیف وویل چې په دغه ډله کې شپاړس ترهګر شامل وو. پرون د لیبیا د سرخار ترابلس مرکزی برخه پر لپسې دوهمه شپه چاودنو ولړزوله. د برتانیې د پوځ د اړیکو د دفتر مشر جنرال نیک پاپ وویل د برتانیې د شاهي هوایي ځواک الوتکو د مومر قذافي د باب العزیزیا محل لوړ دیوالونه وویشتل. دغه په وینا په باب العزیزیا کې د قذافي د رژیم د کمانډ او کنټرول او د پوځي بارکونو په شمول مهم دفترونه دي. په عین حال کې د قذافي د بهرنیو چارو وزیر عبدالعتی عبیدی په قاهره کې له درې ورځو خبرو وروسته پرون لدی چې په اړه یې څه ووایي بیرته خپل هیواد ته ستون شو. د لیبیا د حکومت ویان موسی ابراهیم د تیرې جمعې په ورځ وویل چې د لیبیا استازي دې ته تیار دي چې له متحده ایالاتو او یاغیانو سره نورې خبرې هم پر مخ یوسي، خو قذافي به له قدرته لاس وانخلي. پرون د مصر په اسماعیلیه بندري ښار کې د امنیتي ځواکونو او د هغو وسلوالو کسانو د ډزو په تبادله کې چې غوښتل یې له زندان څخه بندیان آزاد کړي یو سړی ووژل شو. امنیتي چارواکو وویل وسلوالو چې شمېر یې نږدې 500 کسانو ته رسېده د ښار پر زندان برید وکړ او غوښتل یې هغه بندي له زندانه وباسي چې د غلا په تور نیول شوی دی. چارواکو وویل لومړی وسلوالو پر عسکرو ډزو وکړې چې د عسکرو په ځوابي ډزو کې یو تن ووژل شو او څلور نور چوبل شول. په قاهره او د مصر په نورو ښارونو کې په تیرو څو میاشتو کې په زندانونو د بندیانو د آزادولو په هدف وسلوالو ډلو حملې ترسره کړې دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر تاسو ته وړاندې کول. په دې خبرونه کې به واورئ په کراچۍ کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر رحمان ملک په کراچۍ کې ویلي په ښار کې د امن لپاره پکار ده ټول ګوندونه له یو بل سره کښېني او یوه ګډه پالیسي جوړه کړي.
کراچۍ کې امن کے لیے ساری پارٹیز کو بیٹھ کر ایک لایا عمل نکالنا پڑے گا.
د ورسک ډیم ځپلي خلک وایي که حکومت یې غوښتنې نه مني نو احتجاج به کوي. دوی خپل احساسات داسې بیانوي:
قوم نه دا مطالبه کوم چې روچت شي، راپاسې د خپلو مسلو خل په خپله روباسي، ګنې لاړ به شي، غرب به شي، تباه هم شي، څوک به م تپوس هم ونه کړي.
نن د مشال ریډیو په مرکه کې د عوامي نیشنل ګوند سند صوبې مشر شاهد سعید سره مرکه لرو.
جلدی چې کوم نقصان دی یا وجل دی دا نه ان پی وجني نن نو نه پی دی صرف پښتون وجني د جبه بونه نو چې ما وجني د جبه بونه.
دا او نور په مشال ریډیو کې اوریدل نه هیروي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. دغه پیښو کې تیر یو شواروز کې یوویشت نور کسان وژل شوي دي او په دې توګه تیرو څلورو ورځو کې د وژل شوو کسانو شمېره 38 ته رسېدلې ده. د تشدد دا پیښې د جمعې په ورځ د ملیر له سیمې نه شروع شوې وې چې اوس د ښار نورو برخو ته هم غځېدلې دي. د کورنۍ او چارو مرکزي وزیر رحمان ملک په سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې کراچۍ کې د امن د ټینګښت په هکله دې ګډه تګلاره جوړه کړي. نور تفصیل د ظفر کریمي په رپورټ کې اورو.
پولیس وایي تیره شپه د کریم آباد په سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو هوټل ډزې کړې دي چې په ترڅ کې یې د هوټل درې کارکوونکي خالد، اخلاق او صالح خان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د ښار په ګلشن اقبال، سرجانی ټاون، بلدیا او بکره بیړۍ په سیمو کې د اخوډه پیښې رامنځته شوي دي. د هسپتال سرچینې وایي تیرو 40 ګڼټو کې د ښار له مختلفو برخو څخه یوویش مړي هسپتالونو ته وړل شوي دي. ایم کیو ایم ګوند ادعا کوي چې وژل شوو کسانو کې څلور تنه د دوی د ګوند غړي دي. بل لور ته سند حکومت ښار کې د امنیت خرابې وضع ته په کتو سره یو ځل بیا په یو موټرسایکل د غبرګو کسانو په ګرځېدو بندیز لګولی دی. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شرجیل میمن په دې حقله وایي شرجیل میمن وایي حکومت فیصله کړې ده چې د څو ورځو دپاره د موټرسایکل په غبرګه سورلۍ بندیز ولګوي. دا بندیز به تر هغې پورې وي تر څو ښار کې امنیتي وضع ښه شي. شرجیل میمن وویل چې د ښار ملیر او لانډي سیمو ته د پولیس او رینجرو سرتیري ننوتي دي او څو کسان یې نیولي هم دي. خو د سیمې خلک وایي چې متاثره سیمو کې اوس هم وقفې وقفې سره د ډزو اوازونه اورېدل کېږي چې له وجې یې سیمه کې ویره خورا او کاروبارونه بند دي. هلته بیا د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچۍ ښار ته رسیدلی دی. د کراچۍ په هوایی میدان خبریالانو سره په خبرو کې رحمان ملک د کراچۍ د اوسنی صورتحال په اړه څه داسې وویل.
کراچی کے امن کے لیے ساری پارٹیز کو بیٹھ کر ایک لایا عمل نکالنا پڑے گا.
رحمان ملک وائی کراچی کے دا امن دا پارا باید ٹول گندون سرکینی آئی وگڑ تگلارا جوڑ کی کا اے این پی دا کا پیپلز پارٹی ایم کیو ایم دے یا جماعت علماء اسلام ٹولو لا پکار دا چی پدے حقلا سوچ وکڑی. رحمان ملک وائل چی کا کراچی کے ہر ڈول عملیات کی گی دو ٹولو گندون سر با دا سلا مشوری روستا کمگام پرتکو لیشی. دا دین علاوہ خار کے دا امنیت د ټینګښت په موضوع صدر آصف علي زرداري بلاول هاوس کراچۍ کې نن د حکومتي چارواکو د اوچتې پای غونډه رابللې ده. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د تشدد وسنۍ پیښې د جمعې په سهار د هغې وخت راسې شروع شوې دي کله چې د ایم کیو ایم ډلې او مهاجر قومي مومن حقیقي ډلې وسلوالو د ملیر او لانډي په سیمو کې پر یو بل حملې وکړې. دغې حملو کې د ایم کیو ایم لس کسان او مهاجر قومي مومن حقیقي د خپل ګوند د شپږو غړو د وژل کېدو ادعا کړې وه. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو دا کراچۍ د حالاتو په اړه تاسو ته ظفر کریمی دا رپورټ واورید. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د وژل شوو کسانو شمیره تقریبا 21 ته رسیدلې ده. دا چې په دغه ښار کې د دې تاوتریخوالي سبب څه دی او د دې حل څه دی، په دې اړه زموږ همکار مجید بابر دا څېړنیز رپورټ برابر کړی دی.
د پاکستان د اقتصاد زړه او د ساحلي ښار کراچۍ نه بیا د هدفي وجونو او تاوتریخوالي له کبله د لسو کسانو د وجلو او د یو شمیر خلکو د جوړلو کېدو راپورونه دي. په دې روانه میاشت کې د راپورونو تر مخه په دغه ښار کې د ناڅرګند وسلوالو لخوا د وجل شو شمیره 200 ته رسیدلې ده. د حکومت او د وزارت داخلي لخوا په دغه ښار کې د امنیت ځای په ځای کولو یو شمیر دعوې هم وخت په وخت کېږي، خو نه تر دا مهال دغه ښار کې امنیت ځای په ځای شو او نه د عامو خلکو د وجنې لړۍ ودرېده. څېړونکي په دغه ښار کې د وجنو او تاوتریخوالي په شا جبهیز او نسلي بیلتون غټ سبب ګڼي. په وجلې شو خلکو کې زیاتره پښتانه وي او یا اردو ژبي. دا چې د پښتنو د وجنې په شا څه سبب دی، په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر شاهي سید وایي چې په دغه ښار کې یو سیاسي ګوند متحد اقامي ګوند د پښتنو په دغه ښار کې وجود برداشت کولو ته تیار نه ښکاري.
تقریباً
پشا یو شمیر سیاسی گوندونه او سیړونکو په دغه ښار کې واکمند متحد اقامی ګوند ته ګوتنیسی. کلمې چې د متحد اقامی ګوند یو مرکزی مشر او په قومي اسمبلی کې د غړي حیدر عباس رضینا پښتنه وکړه، نو هغه ویل چې دا نه سیاسي شخړه ده، نه نسلی او نه فرقه‌ایز.
خلک لګیا دي دیتا رنگ رنگ نمونه ورکي. کله وایي دا د پښتنو او مهاجرو جګړه ده، کله وایي دا د شیګانو او سنیانو جګړه ده. د خدای پروي پاکستان په بیلو بیلو خانو کې مه تقسیموي. مونږ مخکې نه ډېر تقسیم یو. کومه جګړه چې دا او د دې په شا چې څه سببونه دي ټول پې خپو
وي. تقسیم پہلے ہی ہے، جو جھگڑا ہے، جو وجہ ہے اس کی وہ سب سمجھ رہے ہیں.
ہر اورس پدغ خار کی میندی بری گی، میرمنی کنڈی گی او معشومان یتیمانن کھی گی. خود پاکستان ٹول سیاسی گندونا تردا محل پدی ندی توانی دلی چی ددی خونڑے لڑے اصلی سبب پگو تکڑی. پا کراچی کی خبریال او دی سیاسی چارو کارپوز یا رحمان راتا ددی روانی شخڑی پاڑا ہوئے چی ددی اصلی سبب پدغ خار کی دی نسلی او جبائیزی عبادی زیاد والے دی.
هر صوبه کې موږ ته دا اتنه کنکلوژن نه بالکل کولاو ښکاري. هر څه کې دا کوم دا تعصب دی، کوم دا تفریق دی، دا بالکل کلی راښکاري. او موږ دا ورسره چې کراچۍ کوم
د راپورونو تر مخه په تیرو درې ورځو کې په دغه ښار کې 10 کسان وژل شوي او 23 نور جوبل شوي دي. او د سین صوبې د پولیسو د مشر واجد دورانی د وینا تر مخه دوی 12 داسې کسان نیولې دي چې په هدفي وجنو کې ککړ وو، او زیاتوي چې د دغه ښار د امنیت ساتلو دنده پولیس او رینجر ترسره کولای شي او د امنیت ذمہواري پوسټ د ورکولو په اړه وایي چې د دې هیڅ ضرورت نشته.
مشال مرکه. مهم و شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زوب د پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره په دې خبرونه کې درته د مشال مرکه لرو اوریدلې مهیروي په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو قافله تحصیل د تخیل دریا واستي سیمه کې د سړک غاړې به میچاودنې سره مخ شوې ده چې پکې نه ها پوځیان جوبل شوې دي. د سیمې نه د مشال ریډیو همکار عمر دراز وزیر رپورت لري.
د چارواکو په وینا تیره ورځ مازدیګر قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل د تاخیل در یو واسطه سیمه کې د پاکستاني عسکرو یوه قافله هغه مهال د سړک غاړې بامی چاودنې سره مخ شوه کله چې د پاکستاني ځواکونو قافله د سرخار میرانشانه د تاخیل ته په لاره وه. دغه مهال په د تاخیل سړک باندې د عسکرو لخوا کرفیو یا ګرځبندیز هم لګولې شوې و. دوی زیاته کړه په دغه چاودنه کې نه سرتیری ژوبل شول او د قافلې ګاډو ته هم زیان وراوړېدلی دی. بلشوی عسکر یې په سملاسی توګه د هلیکاپټر د لارې د بنو فوزی روختون ته انتقال کړل. سرچینې وایي د پاکستانی عسکرو په ځوابي ډزو کې په یاده شوې سیمه کې یوې زنانا ژوند د لاسه ورکو او درې نور عام وګړي ژوبل شول چې د میرانشاه روختون ته د درملنې دپاره راوړلی شوي دي. دا یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د کرفیو یا ګرځبندیز باوجود هم د عسکرو قافلې وخت په وخت د سړک غاړې سره ایښودل شوو بامی چاودنو سره مخ کیږي. دا د هم یادوي چې تیره اونۍ په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د ځایي وسلوالو ډلو مشر حافظ ګلبادر لخوا په یو پمفلیټ کې دا څرګندونه شوې وه چې دوی د دولت سره د کال 2018 امن لوازنامه دوامداره ساتل غواړي او د دغه رنګې پیښو به تحقیقات کوي چې پکې ککړ خلکو ته به سزا ورکول کیږي. هم دغه شان د شمالي وزیرستان ایجنسی مشرانو تیره اونۍ د خیبر پختونخوا ګورنر سره په یوه جرګه کې د دې خبرې په کلکه غندنه کړی وه او په دې خبره ټینګار کړی و چې د دغه رنګې پیښو به د ځایي مشرانو په هڅو سره مخنیوی کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیږي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دی که د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واوري.
هو، ورشه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. بالکل، تاسو د مشال ریډیو خبرونه په د انټرنیټ په پته www.mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ، هم یې لوستلی شئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د په منځنی سپو یا میډیم ویو شپږ سره یو ویش میټرو باندې هم اوریدلی شئ. تاسو لپاره اوس د افغانستان په اړه یو رپورت. د کونړ ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو یو چورلکه یا هلیکاپټر رانسکور شوی چې ځایي چارواکي وایي ائتلافي ځواکونو پکې مرګ شوبله نه دا وخت او درې تنه وسلوال مخالفین پکې وژل شوی دي. بلخوا طالب ویان سبی الله مجاهد وای چې چولکه دوی وشتلې چې دویشتنه بارني پوزیان پکې وژل شوی دي او خپل غاړې ته هم د دوه تنو وژل کېدو پخلی کوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د کونړ ولایت یو سیمایز چارواکی وایي چې د دغه ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د دوشنبه په شپه وسلوالو مخالفینو د آیساب چورلکه د کیناستو پر مهال ویشتي چې ائتلافي ځواکونو ته پکې مرګ ژوبله نه ده وختي. د دغه ولایت د مانوګي ولسوال شیربادر مشال ریډیو ته د تلیفون په کرخه په دې اړه صدارنګ وویل.
مخالفینو په دې کې لري دا چې د کیناستو په حال کې ده فکر کوم چې څه زخمیان او مړي نه لري ملفات څه لري کسان ترې روغ شوي دي هغه تیارې اوره پوښتنه لري او درې کسان
یو تن آئینی شاید چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي مشال ریډیو ته وویل چې چورلکه اوس هم په سیمه کې پرته ده او د اور لمبې ترې پورته کیږي. په ختیځ کې د ایساب ځواکونو مطبوعاتي دفتر په دې خبره تر دې دمه چپه خوله دی خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو رالیږل شوي ټیلیفوني پیغام کې رسنیو ته ویلي دي چې د ایتلاپی ځواکونو چورلکه چې د ماڼوګي ولسوالۍ بیس کې پوځیان ښکته کول د طالبانو له برید سره مخ شوي چې په نتیجه کې دوه ویشتنه بهرني پوځیان وژل شوي او خپلې غاړې ته یې هم د دوه تنو طالبانو د وژل کېدو پخلی کړی دی. د یادولو ده چې سمود وړاندې هم د کونړ ولایت د شیګل او وټپور ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې د ایتلاپی ځواکونو چورلکه د بیړنۍ ناستې له امله رانسکوره شوې وه خو وسلوالو طالبانو ادا کوله چې دوی ویشتلې ده. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکی شمېر
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغې ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې یا د سینټ د دویم کال د پیل په لومړنۍ ورځ په خپل لومړی عمومي غونډه کې د دې هیواد پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې او پریکړه یې وکړه چې د هیواد امنیتي مسؤلین باید راوغوښتل شي او د سینیټرانو پوښتنو ته ځواب ووایي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال په ریپورت کې.
مشرانو جرګې د اوړي د یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته د دوهم تقنینی کال په پیل سره په خپله لومړۍ عمومي غونډه کې په افغانستان کې د وروستیو نامنیو پر زیاتېدو خپل اندېښنه څرګنده کړه او پریکړه یې وکړه چې په راتلونکو غونډو کې د کورنیو چارو او دفاع وزیران او د ملي امنیت لوی رئیس راوغواړي ترڅو په هیواد کې د زیاتېدونکي نامنیو په اړه د سیناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي. د مشرانو جرګې دوو غړو شیر محمد اخونزاده او سید فاروق شاه وویل چې په ادارو کې دولتي فساد او په ولایتونو کې د چارواکو ناسم چلند د خلکو او دولت ترمنځ فاصله زیاته کړې او ورځ تر بلې امنیت خرابېږي او لوی علت یې همدا دی.
د والیانو، د قمندانانو، د ټولو د لوړ رتبه مامورینو، د وزیرانو په شمول باید یو وطن دوست صحیح خلک او په فساد کې نه ککړ خلک په بد اخلاقۍ بدنام نه خلکو ته د قبول وړ وي هغه باید راشي په ځایو کې کښېني او اجرات وکړي. انشاءالله د وطن ته امن راتلل شي او لوی علت یې همدغه دی. دا نه په قواوو سمېږي، نه په ډیروال د عسکرو سمېږي، نه په سلاو ده دا مشکل حل کېږي، نه په بمبارو حل کېږي. بمبارونه خو وسول. سوال اینجاست که مسئولین امنیتی ما
پوښتنه دا ده چې زموږ امنیتي مسؤلین په ځانګړي ډول ملي امنیت ته مسؤلیت متوجه دی. نه پوهېږم دوی ویده دي که یوازې د ځان د امنیت په ساتنه بوخت دي خو دوی هېر کړي چې د خلکو امنیت ساتنه د دوی پر غاړه ده. خو د مشرانو جرګې یوې بلې غړې رڼا ترین وویل چې یا خو دې د سولې شورا د سولې پروسه چټکه کړي او یا دې دا شورا نور خپل فعالیتونه ودروي.
د سولې عالي شورا چې کوم په کار پیل کړی دی او لاس په کار دی خپل په کارو کې چټکتیا راولي، یادې چټکتیا راولي، یادې بیخي بند کې پر مخ باندې ورسره. هغه کسان چې پر یو اتکلن ماشوم باندې زړه نه سوځي د پلار په ګناه دار ته پورته کوي، هغه پر یو پولیس هم زړه نه سوځي، هغه پر یو وزیر هم زړه نه سوځي، هغه پر جمهور هم زړه نه سوځي، نو بیا د سولې خبرې د څه دپاره دي چې د هغو سره کېږي؟ بیا نو ورسره په مقابل طرف کې باید ودرېږي. دولت هر څه امکانات په لاس کې لري او هېوادو ورسره د مرستې ژمنه هم کړې ده، نو بیا ورته ولې ګوري او د ورور په خطاب سره ولې خپل ځان هم غولوي؟
وروسته د مشرانو جرګې یا سینیټ مشر فضل هادی مسلمیار د سناتورانو په رایه وویل چې په لومړی وار باید د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار داد فرس پانتا او د ملي امنیت رئیس راوغوښتل شي او دوهم ځل د کورنیو چارو او دفاع وزیران باید راوغوښتل شي او د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي.
دوه دوه اول څوک سپانتا او امنیت ملي، وزیر داخله، وزیر دفاع په دویم کټګوري کې ده. تایید وړي لاسونه دي. تشکر. خدای دې وکړي چې دغه راتلونکي دغه دوستان راشي او د افغانستان د ملت لپاره
هغه ستونزې او مشکلات چې د افغانستان د ملت د استازو سره خصوصا سنا مجلس کې د خلکو سره دي، د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره، دوی د وظیفې د خطر سره کولو لپاره موږ تاسو سره ښه بحث کوو، هغه حقایق مخې ته راوړو چې څه زموږ ملت غواړي او زموږ ملت ورته نن ضرورت لري.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د لومړۍ جوپې د وتلو لړۍ هم پیل شوي او د ټاکل شویو اوو سیمو څخه د شپږو امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته لیږدول شوی او د کابل د امنیت په لیږد سره به اوومه سیمه هم چې له سروبي ولسوالۍ پرته به یې د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي او د دې لړۍ لومړۍ دوره به بشپړه شي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړه اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری.
نتلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا.
یا قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیت چارې سپارلو بهیر لومړنی پړاو تیر ورځ د پنچیر ولایت امنیتی چارې افغان ځواکونو ته د سپارلو سره پوره شو. دا پړاو تیر هفته د بامیان ولسوالۍ نه پیل شوی. په مراسمو کې یو شمیر افغان چارواکو ګډون کړو. د مشال ریډیو همکار نوریاس نوری پر رپورټ لري.
افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو د سپارلو لومړی پړاو پرون بشپړ شو. دا لړۍ چې د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ له بامیان څخه پیل شوې وه، پرون یکشنبه د پنشیر ولایت د امنیتی مسؤلیتونو په سپارلو سره بشپړه شوه. په هغو مراسمو کې چې پرون د پنشیر ولایت په مرکز روخه کې جوړ شوی و، د امنیتي مسؤلیتونو د لیږدولو د کمیسیون رئیس اشرف غنی وویل د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو دغه بهیر د وسلوالو مخالفانو د هڅو سره سره چې غوښتل هغه ګډوډ کړي په بریالي توګه ترسره شو. اشرف غنی وویل په کابل کې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد لپاره مراسمو ته اړتیا نشته، ځکه د هغه په وینا په دې ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه له 2008 میلادي کال راهیسې عملا امنیتي چارې سمبالوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د روان لمریز کال په لومړیو کې اعلان کړی و چې سږ کال به افغان امنیتي ځواکونه د هرات، لشکرګاه، مزار شریف او مهترلام ښارونو او د پنچیر، بامیان او له سروبي ولسوالۍ پرته د کابل ولایتونو د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي. له پنچیر ولایت څخه مخکې له کابل پرته د نورو سیمو امنیتي مسؤلیتونه په تیرو او ورځو کې یو په بل پسې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شول. تیر کال د پرتګال په مرکز لیزبون کې د ناتو په سرمشریزه کې پریکړه وشوه چې د 2014 میلادي کال تر پایه به د افغانستان د ټولو سیمو د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو له سپارلو سره په یو وخت له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر هم پیل شوی چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې به بشپړ شي. که څه هم افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونو اوس د دې وړتیا پیدا کړې چې په یو شمېر سیمو کې امنیتي چارو ته خپله اوږه ورکړي، خو یو شمېر افغانان بیا د امنیت په تامین کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیا شک کوي. څو تنو په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې اندېښنې داسې بیان کړې دي.
د ما نوم ابو اقبال ده، د هرات ښاري اوسېدونکی یم. د ما په نظر باندې که چېرته د افغانستان خلک او د افغانستان دولت د دې جوګ چې خپل خلکو ته خدمتونه په خپل انجام کې، دا به یو ډیر ښه کاری او دا به د مونږ د ملت لپاره یو ډیر ښه لاسته راوړنه وي. په تیر وخت کې هم مونږ دا ازمویلی دي چې که د خارجانو یو دم وطن له افغانستان او په افغانستان کې د حکومت نه حاکمیت افغانستان خلکو ته ډیر مضر ثابت شه، او که انتقال د قدرت په تدریجي شکل سره د مابین تصدیدات خلکو په نپ او د افغانستان په نپ یو کار ده.
افغان ځواکونه ته چې زه ګورم که پولیس دي که ملي اردو دي، دا تر اوسه د توان نه لري چې دوی دي د افغانستان د دښمنانو حمله دم دوی شنډه کړی سي یا نه شنډولی سي. د ما په نظر باندې د دې توان په هیڅ صورت کې دوی نه لري، خصوصا پولیس.
زه قاری مهراب الدین والا فعلا د دغه مونږ وینو که دغه خارجیان وځي په یو هفته کې ان شاء الله تعالی د طالبانو لاسته ورځي. بغیر د قطار نه، بغیر د دغه امریکایانو نه، دوی نشي کولی چې هلته لاړ شي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال رادیو دغه نوې خبرونه د زیارت یا پنځ شنبه او جمعه په ورځو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکو د لنډ خبرونه د مجید بابر ناور.
په کراچۍ کې په تیر یو شواروس کې په بیلابیلو پیښو کې یو ویشت کسان وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو یو قافله باندې برید شوی دی. نه پوځیان جوبل شوی دي. د افغانستان د کونړ صوبې په غرایز سیمه چپه دره کې د ناټو یو هلیکاپټر غورځېدلی دی. د افغانستان په پنجشیر کې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو لومړی پړاو ترسره شوی دی. په ناروې کې به د جمعې د ورځې د دوو بریدونو مشکوکه برید کوونکی نن عدالت ته وړاندې کولی شي. عراقي چارواکي وایي دوی په داد کی د القاعده شبکې یو ډله تباہ کړی ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوریدونکو اوس په د مشال ریډیو همکار انیس اجمل نو ورو چې د پاکستان په کورنی ورسپانو کې مهم ټکی سدي.
روزپانه نوې وخت په خپل ادارې کې لیکي چې د کشمیر امریکن کونسل ډایرکټر ډاکټر فای د نیول کېدو وروسته په کشمیر کې مظاهره او هرتالونه روان دي چې پکې ګڼ شمېر تنان جوبل شوي دي. ادارې لیکي چې امریکا د هند خوشحالولو لپاره داسې کوي. ډاکټر فای د ډېرې مودې راسې په امریکا کې اوسېدو خو امریکا اوس په هغې تورونه لګول شروع کړي دي. د امریکې مقصد کشمیري مشران یېرول دي او هغې د خپلې ازادۍ د کوششونو نه لرې کول دي. ادارې لیکي چې د امریکا وروسته اوس برطانیا هم د کشمیریانو په ضد آپریشن شروع کړی دی او په سکاټلینډ یارډ کې د کشمیری فاؤنډیشن نه پلټنې شروع کړې دي. ادارې لیکي چې امریکا او برطانیا د هند خوشحالولو لپاره داسې کوي خو دې سره به د پاکستان، امریکې او برطانیا دواړو هیوادونو سره اړیکې خرابې شي. روزپاڼه مشرق خپل ادارې کې د حکومت پام ذاتی مد روغتونونو ته راګرځولې دی او لیکي چې هسې خو ټوله خیبر پښتونخوا کې د صحت داسې ډېرې ادارې موجودې دي ولې پېښور کې او بیا په تیره تیره حیات آباد کې داسې روغتونونه ډېر زیات دي. ادارې لیکي چې سمندر وړاندې حکومت او د صحت محکمې د دې روغتونونو په ضد کاروایی کړې وه خو ولې د دې څه خاص نتیجې مخې ته رانغلې او اوس یو وار بیا د روغتونونو او د صحت مرکزونو د خلکو لوټل شروع کړي دي. ادارې لیکي چې په دې اړه حکومت ته خاص پام ورکول پکار دی چې د صحت د مرکزونو او روغتونونو لپاره یو مناسب فیس مقرر کړي او ورسره ورسره د دوی د کار او معیار د جاج اغستو نظام دې هم جوړ کړي چې دا شان ولس ته اسانه ملاو شي. روزپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې د روزې میاشت لا شروع شوې نه ده او په بازارونو کې د خوراک سیزونه ګران شوي دي او د ګرانې شرا 14.9% زیاته شوې ده چې له وجې د خلکو ژوند ګران شوی دی. ادارې لیکي چې د تیر وختونو په شان دا ځل هم مرکزي او صوبایي حکومتونو په روژه میاشت کې د خوراک سیزونو ارزانولو اعلان کړی دی خو د هغې باوجود په بازارونو کې هر سیز ګران دی. ادارې لیکي چې د اعلی چارواکو په وعدو او په دعوو کار نه کیږي بلکې د ګران فروشو احتساب کول ضروري دی.
انیسا اجمل وا اوریدونکو ابزرور رسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي چې په ناروې کې د رامینسه شو خونړې پیښو لاملونه په کار ده چې په ګډاګه شي او دا پیښې به بې له شکه د مهاجر او بنسټپالو په اړه بحثونه راپورته کړي. بوریوال کاکړ د دې مقالې غټکی تاسو ته اوروي.
ورسپانه ابزرور لیکي ناروې چې په بشپړه سوله لرونکي هیواد مشهور و د تیر جمعې په ورځ رامینسه شو خونړې پیښو په ماتم کې راګیر کړ. ناروې یو وړوکی هیواد دی چې ټول آبادی یې 4.9 میلیونه ده. د کومې لس فیصده چې له پولینډ، سویډن، پاکستان او سومالیا څخه ورغلي مهاجر دي. ورسپانه لیکي کوم 2.5 کلن کس چې د دې دوو بریدونو په تور کې نیول سوی دی هغه په خپله په ناروې کې زیږیدلی او ښه لوړې زده کړې هم کړې دي. ورسپانه لیکي آیا د دې کس لخوا د ناروې د کارګر ګوند د ځوانانو په نشه کول خو به د دې پایله نه وي چې دی به د مهاجرو په اړه د حکومتي خاموشۍ له امله پارېدلی وي. ورسپانه په روانه میاشت کې د ترسره سوي یوې نظر پوښتنې له حوالې لیکي چې په ناروې کې د آبادی نیمه برخه خلک غواړي چې د دوی د هیواد پولې دي د نورو هیوادونو لخوا ورتلونکو مهاجرو لپاره وتړل سي او هم دومره خلک فکر کوي چې له نورو خلکو سره د دوی راسه درسه ښه نه ده پاتې سوي. ورسپانه زیاتوي چې له ترکی پذیرو هیوادونو څخه ناروې ته د مهاجرو ورتګ په 1990 لسیزه کې پیل سوی وو او دا د ډیرو خلکو لپاره سخته تمام سوې ده چې له هم نسلۍ څخه په ګڼ کلتوریزه ټولنه بدل سي او د جمعې په ورځ د دوو خونړیو پیښو په تور کې نیول سوی کس اندریس بیرینګ بریویک هم له داسې نظر لرونکو خلکو څخه شمارل کیږي. ورسپانه ابزرور زیاتوی اندریس بیرینګ ابریویک په فیسبوک کې د ځان په اړه لیکي چې یو کمپرست عیسائی محافظکار او د ګڼ کلتوري سخت مخالف دی. د ورسپانې په لیکنه د اندریس بیرینګ بریویک دا نظریات کې داسي چې د همدې پیښو سبب ګرځېدلی وي چې شاوخوا 2 کسان پکې ووژل سو. ورسپانه زیاتوي له دې پیښو وروسته چې د ناروې د ولس غوسې ته وکتل سي نو دا خبره حتمی ده چې داسې ځاني زیان نور هیڅ د دې اجازه نه ورکوي چې داسې سخت دریزه کسان دي راپورته سي. ورسپانه په پای کې لیکي چې له یوې خوا د اندریس بیرینګ بریویک په شان فکر لرونکي خلک دي او بلې خوا ته په همدې میاشت کې ترسره سوې نظر پوښتنه شي چې د ناروې د ولس 80% کسان په دې نظر دي چې د بیلابیلو کلتورونو له خلکو سره وخت تیرول د دوی د بچیو په ګټه دي او له هغو کسانو چې په دې نظر پوښتنه کې ګډون کړی و شاوخوا نیم باور لري چې د ناروې کاروبار باید چې نورو مهاجرو ته هم روزګار ورکړي.
دا بوریوال کاکړ د ورسک ډیم متاثرین وای باید حکومت غوی ته رویلټی ورکړي او کدا سونه شوای بخپل غوښتنو لپاره هر جایز کام اخلي. د خدمتګار کامی جرګې غړي وای چې د قانونو سره شوی پخوانی لوزونه حکومت نه دی پوره کړی. دا چې د ډیم په اړه د ځای خلکو سره غوښتنې دي شانواز ترګزای په دې اړه رپورت لري.
د ورسک د بن نه متاثره شوی ولس د سرکار نه د رایلټۍ د خستو دپاره یو وار بیا هلې ځلې شروع کړې دي او د دغه هلو ځلو دپاره جوړه شوې خدمتګار قومي جرګې څو معاهدې هم مخته راوستې دي کومې چې د پاکستان د جوړېدو وړاندې او پسته د حکومت سره شوې وې. د جرګې لړخه خپور شوي معلوماتو تر مخه د ډیم سروې په 1945 کې انګریز حکومت شروع کړې وه او د پاکستان د جوړېدو وروسته دغه منصوبه د کینیډا د حکومت په مرسته شروع شوه. د ډیم پر ځای د درې قومونو ترکزی ملاګوري او د خلیل مومن حق وو خو ترمنځ یې لانجه جوړه شوه چې پر کال 1950 کې د پېښور کمشنر ډیپټي کمشنر او د خیبر ایجنسی پروډیکل یوه لوزنامه لیکله چې د دغه خدمتګار قومي جرګې غړی ملک اکبر خان ترکزی داسې بیانوي.
یو بار له کمیشن را کوي د قوم نه پوهېږم چې په هغه وخت کې خدای مې د غاړه څلور نه روپۍ کمیشن ومانه کسې ومانه او یې ویل چې ستا به د قوم باندې اوبو او د بجلی ټیکس بنئ لس میله علاقه به ایرګر د دې نجدانو دا به د دې اوبو یعنی ټیکس به پېنه په دې باندې. په هغه وخت کې دا مایدې وشوې او اوس هغه مایدو نجدانو او د ورسک چې کم آمدن دی کم کمیشن دی نو هغه متاثر د په دې کې 100% کې 50% مومن دی ترکزی او 40% ملاګوره ده او 10% پیخوره ده.
پر دغه جرګو کې د مهمن قام یو شمیر مشران ملکانان هم شامل وو.
واغه ټیم کې زمونږه د وطن مشران چې کومونو یو عزیز ملکو یو جبار ملکو او موږ د ټول قام را ټول شیو ده ته ورسټ نه وای. واغه وخت کې ورته بیري ګودر وای بیري ګودر در ټول شیو. واغه ټیم کې حساب چلو شه پسانه لال کړو او ټول قام را ټول شیو. مې اغه ګورنل صاحب دا خبره وکړه چې تاسو ته دلته سکیم منځوريږي او تاسو به ډېر خوشاله وي. موږ ملکانو سیابان ورته ویل عزیز ملک ورته ویل چې سیاب مونږه ټیک د بیا ډیم د لدر کو او په دې باندې اجدانو سکیم منظور شي.
ملک افسر خان د دوخیل د بنگلو کلی اوسیدونکو دی او هغه وای هغه د دغه رالټۍ د خستو لپاره هلې ځلې کړې دي خو لا تر دې دمه پکې بریالي شوی نه دي.
په ریسټ هاوس کې ګلستان جنجو از موږ گورنر وځي او په هغه سره از موږ دا خبره ډیره په هغه ورځ باندې ډیره زیاته چیړل شوې و ځکه چې از موږ د قوم بعض مشرانو هغه چې کوم دی د میټر داخلي شي یو هغه میټر هغه راوړي په هغه باندې ټول قوم چې کوم دی د هغه خلاف شو او هغه خبره چې کوم دی عام نسونه ډیسکس شول. حکومت هم دا پته ولګی چې دا خلک حق بجانب دي.
هغه سپینګره چې په خپل یې د ډیم د جوړېدو وران دي د هغه وخت بیري ګودر او د دا سات ورسک ډیم کې جالي نیولې نظر محمد نومیږي او هغه وای
دا په خوا جالي براسي زموږ د مشرانو له بخښه کمیشن ممیشن ورکاو روانه او گزاره په روانه وکړه دي کې دا بلرګي پکې وړلو پیاز به پکې وړل تجارت لا جلال آباد والو کابل والو د بنګ پاکستان سوداګران مسلات به کولا خو په هغه جالو کې به راوړه.
ولس ویل باید دغه خبرې وړاندې لاړې شي. نو څو وخت مو چې د محمد ایجنسی د سینیټر حافظ رشید احمد سره خبرې وشوې هغه وویل
ته د محمد ایجنسی د مسلې ته وګوره خاص کر د بجلی په حواله باندې چې زمونږ حق ته د ورسک ډیم نه موږ سره باقاعده معاهدې دي باقاعده موږ سره اګریمنټ پرتی دي را سره د هغې مطابق موږ ته خپل حق نه راکولی کیږي.
او په دې پوښتنه که ولس د حق د غوښتنې دپاره عدالت ته ځي تاسې به یې ملګرتیا کوئ نو سینیٹر حافظ رشید احمد وویل
پخپل جسو پر راوتی نی سڑک تنی راوتی دفتر تنی راوتی او زیزان سره نیم کړول زما په خل دا مسئله منګل سو گچته اینو نو زه د قوم نه دا مطالبه کوم چې راوچت سي را پاسې د خپل مسلو خل پخپل رو باسي غنی لاړ بشي غرق بشي تباوم شي سوګ بم تپوسه مونکي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري نن د مشال ریډیو په مرکه کې د عوامي نېشنل ګوند سین صوبې مشر او پښتون اکشن کمیټه مشر شهید سعید سره دغه د ژوند او سیاست په اړه د مشال ریډیو همکار ظفر کریمی مرکه کړې ده. راځي چې وره
سلامونه. ظفر کریمی د مشال مرکه کې نن کراچي کې د عوامي نېشنل ګوند سین صوبې مشر او د پښتون اکشن کمیټه صدر شهید سعید سره د هغه د ژوند او سیاسي حالو زلو په حق له خبرې تر کو. شاه صاحب هرکلی درته وایم او اولنۍ پښتنه درنه دا کوم چې وطن کې تاسو د کمې سیمې سره تعلق لرئ او په کراچۍ کې د څومره مودې راسې اوسېږئ؟
ټول نوستا او استاد اورېدونکو ټول ته سلام وایم. زه ما پیدایش چې 1955 کې د مردان ضلع یو کلی دی چې نوم یې بابوزی ده. د بابوزو د سیدانو په محله کې زه پیدا شوی او کراچۍ ته زه په 1971 کې کراچۍ ته راغلی. د اتم پورې سبق ما په خپل کلي کې بابوزو کې ویلو او چونکې زموږ په کلي کې بیا د اتم نه میډل نه زیات نو بیا به یا مردان ته تللو یا به کاټن ته، نو بیا زه کراچۍ ته راغلم او بیا دوه کاله ما کراچۍ کې میټرک ما په کراچۍ کې وکړو او آی وخت 15-16 کال عمر او دا غینه بس بیا ما نوکری او بزنس شروع کړل.
دلته کراچۍ له چتا سوراغ لې به تاسو په خپل بزنس کې مشغول شوي کو سیاست لراغلې؟
نو ټول ناول خو ما چې کراچۍ ته راغلم نو ما تقریبا 15 کال په یو پرایویټ کمپنۍ کې نوکری کړې و. زما والد سي ټول عمر پکلي رونه پکلي او چونکې ځمکه زموږ دونه د گزارې والا وه په زرګونو جرې بنه وه خو پنځوس سل جرې به ځمکه وچې دی چې زموږ خپل فصل خپل ګایاګانې یا خپل ژوند پکې خطرې دی چې زموږ د والد صاحب او پخوانی د سادګۍ ژوند و د لسی او شملو او په روټۍ خوړل کېده. نو هغې وخت ژوند پکې خطرې ده چې بیا کله ما وکته پاتم کې بیا سبق نور نه شو ویل کېدی. ظاهره خبره چې بیا زه کراچۍ ته راغلم نو چې کومې پیسې ما ګټلې نوکرۍ کې یا کومه بچت کېده نو هغه نوکری کولا او هم به ڈروان گاڑی چلو اور کچھ ضرورت پر وقت الگ رشوے ٹیکسی میں 15 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے ڈیوٹی میں گڑے گا.
شاہ صاحب اس خود تو مصروف جون تیرے پدی وسنی حالات کے کراچی کے دادا اخو ڈب دا مسلی عمر جی کور تا بچو تا معشمان ہو تو ام سٹے عمر کے کرنا ہم دے سے ایسی حال و ضلع کی مصروف ہے.
انسان جن دا یو فلم دے دا انسان جن یو کہانی دا دے کہانی کی ار سنگ وقت راجی دا سی وقت راجی سرے رخبل بچو سا مون بخبل بچی بارت بودا مری تا بلا رو چکر بمولا و بچو تا بنتے مون یو وقت دا سرا رہے چی بیا بچو تا وقت سم کم شو و دا دا اللہ تعالیٰ فضل لے چی ما بچی یا کور والا شروع نا دا سی طریقہ مانے گا تکلی دی چی مانگا دا غید اریو سے دا تعلیم دے ایجوکیشن دا بچو خیال ساتھ لے دے چونکہ جمون کور والا چی دی آغیم سبق بالکل مشکل ہے بچوں تو ٹائم حالات کی بارخال دوڑا کرنے کی قوم چکر قوم خدمت کروں اور بیا تو پدی طریقہ میں نے خدمت کروں ماہج بچا ہاں بابا ټول خپل عمر د وقف کړی دی درې نسل پر دی وقف کړی دی چونکه ما 2001 پورې ځان له پیسې ګټلې دي بچو له ما خپل ایسټ جمع کړی دي کاروبار مې سیټ ته د خپلې په ځای نو اوس ځای چې باید د پیسو یا د دنیا د دغه څه لیمټ نشته کوشش مې لري چې باقي ژوند د خپل قوم په خدمت کې وشي.
په دې کې به تستړی کیږم چرته موسیقي وغیرہ د سیس کومه بل مشغله دي شته د ذهن د ریفرش کولو لپاره
دیو که زبا حال د سکوټي په وجه باندې بار خو وطن نشره ګاډي کو په خواږه چته غانا یا سندره وا نو هغه به ورته کېدل لیکن اوس چون کې د موبایل فون داسې مصیبت ته جریته یو ځین په موبایل په ګاډي کې مصرف وتی نو په روانه کې نو ټلیفون نه خبرې دی او په ناس ته نم دا غاله نو غانا وانا ورته یا سندره یا دې ته ټیم کول ممکن نه ده. اور زیادہ چینل نہیں بھی دینا ٹوٹل نیوز اور یو نه یو نه خبر یو یو نه یو نه باغی باندې ما حاجی دا غیب کې سره وخت نشته البته ما خپل ځان پر زما سره دوستان نشي دي او پټای کوم پټای سره دوم دوستان به چې هغه خپل مون باغ سره د کلو هغه سره وجرو هغه غب شپې هغه سره اصل بین دوستان نه غوستلی یی کې یو بسر چړ چړ کړی یا څنګه یا په چا جرمانه نه غولي چې به ته ورټای راوړی یا تا د زیاته مو هغه پس مون خپل غب شپه او انجویمنت په کور دننه کو د شهوري په ځای باندې بار په لارو ته وتل بازار ته وتل دکان ته وتل
تعلق پاتې شوی دی کنه دی
الحمدلله پنجون کې په یو پټه کې کار نه دی کړی سوې دا و مې نشه پټه نه او هغه مو دغه زما دوست کوم بخانه وا جاب خان دې په کول کې روټه کړو واسو نه علي خان صاحب ته روټه کړو او دې د بچا خان مرکز جوړېدو لپاره چنده کوله نو زما د دعوت راکړو چې زما کول کې دا روټه ته بلازي نو زه په لومړي ټایم باندې لاړم واسو نه علي صاحب سره زما ته ملاقات وشو او به چې کله هغه خبرې کړې بیا چنده کوله نو چونکې په دې پټه کې زما والد صاحب هم د بچا خان بابا سره کار کړو چونکې موږ د کړي نه خانان یا نوابان نه غریبانو خلکو نه هغه وخت سره چې کوم دغې د نظریاتو سوچ د فرنګي خلاف د انګریز خلاف جدوجہد کې احساس سی وا او چې کوم د وسر پوښوي نو هغه چې موږ ولې سپکار کړو نو هغه مونږ ته خبرې کولې لکه ما چې زل درغل ما خپل ژوند صرف اور صرف په کاروبار بزنس باندې او خپل بچو باندې باندې اکرام چې بیا کله غیر له د مرکز خبره شو بیا د سره ملاقات شو بیا خان سپتا او د سند کمیټې کله د ما په لور دعوت وکړو نو بیا دای نه پس د دوی سره واسطه پاتې شو دا غیر پس بیا ما په 15 اپریل 2001 کې بالکل پارٹی جوائن کړل میٹرول کې مونږ جلسه کړو خواټه جلسه مو دا کړل کلیواله مې راغلی زموږ د کلیوالو په کراچۍ کې یو انجمن چې دا غینو نه انجمن اتحاد باشندگان بابوزای نو زموږ چې کله مړې وشي دا مونږ کلی جوړو دا چنده مو په خو باندې 1 روپے بیا 3 روپے اوس 10 روپے دې مېشي دا کال 100 روپے مونږه چنده کو او هغه څه پک سو ممبران دې مونږ سره زما خالي 3 روپے شل پیندې شو کال نه دا غیم زه صدرې ما نو هغه په چې ما کلیوالو ته مې نه وړو ټول خلک ته خلې عزت وي ټول لاله راو په دې خجل سمو کولو ای پی ول هم دا کوم منل چې واخی دا مونږ د سره پټه تر هغه چې دا ان شاء الله ٹھیک وي او کار وکي او بیا راغې نه علاوه نو زه 2003 کې د صبح صدر جوړ شوم زه په زما 2003 کې صدر جوړ شوم او بیا په 2007 کې دوباره صدر جوړ شوم او بیا الیکشن جاری دی د مونږ د پټه خبردار د پوتورون سچ کوم بشو د دې د کیس نه پس کوم اکسیډنٹ کوم واقع شو او دا غنه پس د پوتورون سچ کوم جاتی شو هغه زما الری په ځړ کې وو هغه مالی درو په خپل سر کو پای وکه په نظر باندې چې کوم ځای دا واقع اکسیډنٹ شو په سرسید کالج سره نو سرسید کالج نه په غزون په پاسه سم جوړ بدن یو فرلانګ دو فرلانګ د مال ته پټرول پمبو نو هغه زما په خوا کې او بیا غا ټوټ پوره او غامي او بیا غا پښتانه وجل او بیا غا دزي او مسلې هغه زما په وړاندې وي هغه چې پښتانه کوم زیاتی شو پیغه زمون خاص کړه د مومندان نورونه د دې لرګو ټالو نه د دې پورې چې په یو ټال کې د لرګو لرګو ټالای ته ور ورته یو خر واغې په کې سوي انسانان سره بیا ما د پښتنو تقریبا درد او مشکلات ما لیدلی نو زه زما د لوګو سره مونږ داسې یو فلټوانم چې په دې پښتنو سره د اواز چت کی او د دې موضوع خلکو سره سره تاو
تاسو پښتون اکشن کمیټې په نوم باندې د پښتنو یو تنظیم جوړ کړو دغه کوم اکشن کمیټې چې و دا څو او یو وسم شته د دې وجود شته کنه
دا وجود خدای چې قانون نابل اور زما حال چې دا غیر نظر کې بیا اکشن کمیټې د پښتون اکشن کمیټې ایگزیکټیو کمیټې چې پای کې تر 45 کسان نه دایمه بیا پروګرام کړو په هر دوه میاشتې درې میاشتې مونږ دغه روټین خپل پروګرام کو او چې لدی نو مخکې هم داسې یو شو راشي ولې چې پښتون اکشن کمیټې جوړه شوې څنګه ولې هغه بیس بنیادی ضرورت دا چې په 2003 کې د صوبې صدر جوړ شو باندې ظاهر خبره ده چې بیا د خلکو د پښتنو په مسایل کې چې ورته نه یم مخامخ راتل نو یبه دا خبره کوي چې به تنظیم د پښتنو مشري نو کله چې شو مسالې وینو هغه مته راغلي وي کچو بادوم مسئلہ بھی بیا زمون نہ تھا د شتا کار مسئلہ بھی بیا زمون پے ایجوکیشن کے زمون بچو دے تعلیم دے پرچو نے رسلی چتا جو پٹھان یا نہیں پڑو نڈی جاتی چھو پے ایجوکیشن کے دغه جاتو اگر شکایتو نہ کمپلین ما تھا اصل نو دغه شان دے دا وڑی وڑی مسئلہ لگون چھو دغه سر زما مضبوط دا کار کو چایا د جکم ایشو دی دغه این پی نی دی دغه دی پختون بیج تکے زبر بھی اگے صرف د پختو پے جبا خلق وئی دی دل تے کم نقصان دے یا وجل دی دان این پی وئی دی نونو این پی دی صرف پختون وئی دی د جبے بونا نو چھ ما وئی دی جبے بونا نو بیا سدر دے صرف این پی بسر بنے ودر مو پے این پی کاں نو دای وئی نہ ما د پاتو نہ بالا تر د قومیتوں نہ بالا تر ائی بھی شاتے مردانی نہ گوری ازروال پے نہ گوری ائی بھی دادو گوری دا مسعود دے دا قبائل لگا سدی پے پختون وئی دی نو لہذا ما د سیاسی پارٹوں نہ بالا تر د قومیتوں نہ بالا تر د تنظیموں نہ بالا تر او د اردو نہ چے اودے مودے بم نہیں صرف او صرف د پختون وکاس بانی او صرف صرف د موضوع قومیتوں داغ بانے بمونگا کار
پختون ایکشن کمیٹی کی چوک دی لکا عوامی نیشنل گن نہ علاوہ دی کہ نور چوک دی
پای وقت جی یو ای کسان مون سر او پاگ وقت مون سر تحریک انصاف والا کسان بگو د پیپل پارٹی کسان او سم مون سر اشتا د مسلم لیگ نون کسان او سم مون سر اشتا پاگی کے جمعہ اسلامی سر او سم مون سر پاتے شوئے او سم جمعہ اسلامی والا دوسرے پختون میں لہذا پائے کہ مسئلہ موسا ابیا پائے کہ مون سرا د ٹرانسپورٹ کراجی ٹرانسپورٹ اتحاد کا سرا ہے بیاپ کی دخیو مشین رہے خلق لا گئے بیاپ کے قبائل ما سرا رہے مسعود پر گرا رہے بھائی کے ما سرا کا خل مختلف قومیتوں نا ممندان پر مسرا رہے جدا کم تو قبیلو قبیلو تو قومیتوں نا سیاسی نا خلق کو ٹھول رہے دمن بیا ات زون رہا بیا پر ہر زون کو مون سرا 25 نمبر 30 30 40 50 50 ممبران دی پکرا چھے کے اگر ممبران چا اگر زان سر 2003 سو کسان ہو سی چکل مو وڑو اور زون تو وینو کو نو زون خپل یو یو زون
غریب سڑے
مقصد قوم دپارہ میں کھڑی دی مظلوم عوام دپارہ میں کھڑی دی نہ دے چانا چندہ واڑم نہ دے چانا پیسے واڑم نہ دے چانا مدد واڑم پخل سرے کو خدا پخدوم وسائل لکھنے دی چیز خپل میڈیا یا خپل کور یا دفتر پخل چلاو لشم
شاہ صاحب دسی ویل کی چی پیپلز پارٹی پسین صبح کے دے این پی پو اگا بانے ٹوپک دی او آغا ام خپل دشمنان دے این پی اور تمخا مخ گئی دا خبر کی سمرہ صداقت دے
دا صرف تصور یا خیال یا دا عام یا صحافی یا دا سوچ کولو والا دا سوچ کیری چل چونگی دا زدہوں غبا دعالا کرے چھ پختون وجل کے دینا پختون نن پختون دا 50 دا پختون وجل تا شروع شوی دی او بس پر ریشن دی کس غبا چھ مزہ کم پیزلا شونه ملا شوی دی نو اگر کسان دے پاکستان پر نوم نی دی وجل دی صرف او دا پارٹی دے این پی پر نوم نی وجل اگر صرف پختانو نو اگے وجل دی اگر چھ من وجل دی جیب بنیاد مو دی او دے مدار چھ مال اللہ شونه راضی نو دے کہ سازش سو گڑم کزل چا وجل ہے نا زما گاڑے نے سوزے دے زما رکشا نے سوزے دے زما کورنا نوانے دے زما پختانے پنجز ذرا شپک ذرا پختانے دخپل علاقونا باقیدہ استری لیٹر ایور کرے وتا وینا کرے داغی علاقی نازم تو وینا کرے داغی دا یونٹی جارج تو وینا کرے دی علاقی نو جو پختانے وتی امڑی دی بکے زخمیان دی بکے دا سبوتو رشتا نو سازش خاغ دے وی جدا سے مڑے پ مقنوی جیدا سے ظلم مقنوی پختانوں دے لیٹر نے وے پختانوں کو نہ نوے راوتے او ہفواں وے سازش وے ما بدا سازش تے نو پریکٹیکل جما گا وجنی بدی کہ زما بخاز سازش انصر نشتا سازش کو چوی نہ بالو چیز وجل کے رینا زی بد حل کول نہ مجزا بد حل کرے مولی جی دایو قوت تے اور دا دیم مولی چے کما اون جبالدار اکلی قدرت خوری پہ گٹو گزارو نہ ارسات بے میوے و نہ سکھ نو دی پکٹو چپکے نوی سے خوبی سے لیاقت نن پختانی یو شوی پختانی یو قوت تے تدی تور مہت ولاڑ دے دی تنے سین دیو دے دی نو تا پنجابی دے دی شی نو تا بلوچ ہے یو پختو دے ولاڑ اس لحاظ اگی دا طاقت ختمی او دا اگی شعور وو دا اگی عقل وو اگل لکا پڑا یو ٹیررس تنظیم دے اسی اسی پارٹی دنا لہذا بلی پوی جی دا پختون دا قوم جی دے بز نو کلا پختو لوگ دے طالبان الزام لگی کلا پاگمان لینڈ ماپیا کلا ڈرگ ماپیا خوجی زو دا فوجی اپریشن ہو گئے آگے تب نے تیاری کی دا قوت آگا ختم ہی پہاڑ الزام کی پہاڑ طریقہ جی کدھر جنگ دا سندھی سے راضی اومب پختون وجنی کدھر جنگ دا بلی پنجابی سے راضی اومب پختون وجنی دل چلے چا سر جنگ راضی دے با
پختون یوشو دے اس کراچی کے ڈیر پختانہ ہوئے گی چمنگو روپے کے صرف دو پختانہ چیری کا پارلیمنٹرین دی دے وجہ سدا
زما بغل جو دام یو کام ابے تا سڑ منے قدم نہ کم بلڈنگ تے تخی جن نو میرے اس تے بوا بیا بدویم دریم کی دا دو جوڑو پتریا سر کال کے مڑو منے گران کارو زما جو دام یو دارے او چونگی وس چ دین وسم زدا وام دس نے 100% پختان رول متفق دی پر این پی کو خلق بد قسمتی زما قوم دا دشمن قسمتی میمن دخل سرزوی لا مدد کی اغل کاروبار چالو کی من پختون دا جو بدقسمت قومی چې موږ دخل سرزوی په خپل پیسې خرچو جوړ ډیجیټل کو جوړ راځو شي او دا غي نتیجه کې ان پی کی قوت کم راځي خلک کم راځي اوس نن هم خلک پیپل پارٹی کې پدی پوری دي پیپل پارٹی دا اس مدد نه گئی پیپل پارٹی کې پښتنو دی یوی ټکی عزت نشتا نن کا بنون کې راغم د اپوزیشن نه نن کا ببل اوس لګ متحده کې پښتون نه اپ متحده کې باغمان کریم د خپل پښتانه به وای دي نو دغه بدقسمتی زموږ قوم نه دانم چې 100% خو نه کچری زبرون چې زمون سره د ملک ادارو په ایمانداري مخلصي وکړه مونږ دې ذاته مونږ دې مدد نه راغی مونږ سره تعاون نه مونږ دې تعاون مونږ دې سپورټ نه راغی خو زما لازم حق ته پری دي چې زما صحیح مردم خانه شماری وکي زما صحیح مردم شماری وکي او ما د خپل مرزي حلقه بنده چې زما کوم خلک ته چې تر بتر نه دي یو دلته ولي بل دلته ولي بل دلته زما بیا څنګه غټم خو زما د حلقه بندو کې تعاون کی جائز ناجائز نه چې زه به او باندې کې سلور یو شان دي ته زما یو شی یو ته ولي یو شی نه بل دلته ولي یو شی بل دلته نو سلور لا شو بیا زکم غړ یو نشم غړ ده خو دا سلور شال بیا زه پری دي نو زما ام پی بل دراشي
که چل دي ټیک نه ده
بالکل هغه باندې غلط دي مردون شماره غلط دي خانه شماره غلط او هغه پری پلان کړی دي او اداري هغه کنټرول کړی دي دلته اداري یل غمال دي دلته میډیا یل غمال ده دلته پولیس یل غمال ده
کراچی کا ٹارگیٹ کے لیے ویلی کی گی دے دی لوی وجی سے دی چا مسئلے دی ستا پخپل ذہن نہ چوڑے سدے
تو دی بیس بنیادی نہ چوڑا سن جما تا دوسی وی چھ بھائی اس پختاری او قوت تے اوی دا قوت خط بھائی تو دی ٹارگیٹ کے لیے کہ ایم جی ایم بالکل ملوث تے او دا رپورٹ آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی اسپیشل برانچ رینجر او شپگو ادارو جوائن انویسٹیگیشن کرے چارہ پر ریکارڈ دے پ یو ٹیوب مانے اجمل پہاڑوں دا خلق شتا
تے ایم جی ایم سرستا سو اختلافات پہ چھ دی
ایم جی ایم زمن اس اختلافات نشترے ذاتی البتہ د پښتنو په مفادات د پښتنو په پراپرټو د پښتنو په عزت د پښتنو په کاروبارونو چې کوم غیر مداخلت او کوم دخل اندازی کی او غیر علاقون رویشتل په دې باندې زمونږ دغه نه بالکل نفرت ته زمونږ جنگ بنیادی داره چې زمونږ سلو سلو نیم زره خلک د خپل علاقون د چي اوټلې د قالینو دکانونو د بلاکونو تلې د لرګو ټالونو د هارډویر دکانونو د یا ملکلو یا زخمیان کلو یا وسیزل یا ویر ول راوی سل دوس راوتی پریکټیکل د مقبا لہٰذا خرابی جوڑی نفرت
کراچی
حالات واحد جو خدے سے اور پاکستان فوج بے سے دا کار سره جاګیری والا انتها پسند ده، بیګیری انتها پسند ده، اغم په بین الاقوامی اشارو باندې پاکستان د سترګي او د هم د پاکستان د دشمن نه التابشن په خپل د هندستان په ځمکه باندې دا تقریر وی ایڈریس کوي چې مونږ غلطی کړې مشرانو چې پاکستان ته تللي او دا ټول شیزو په ریکارډ دي.
نو شاه صاحب په کراچۍ کې به د دې مخې ته تاسو مو ول چې پښتانه ولړلي اوس تاسو د پښتنو د یووالي لپاره راتلونکي کې څه پلان لرئ؟ سم تاسو خو بخپل منځ کې میټینګونه کیږي، تاسو پارټی د منظم تاسو څه پلان لرئ؟
مونږ ظاهر حسین جی د پارټۍ زموږ یو سیستم دی، هغه وارډ دی، ضلع دی او تنظیم دی، اوس ممبر سازي کوي. مونږ هر یو پښتون ته دا میسج ورکو، اویرنس ورکو چې پښتنو یا باچاهان به د قول مطابق یا به یو کیږو کې نیو رکیږو. که افغانستان دی هغه هم تتل بتت وکړه، بلوچستان کې دی هلته هم تبعی ده، په پښتونخوا کې چې کمالت دی اوس د کراچۍ په پښتون باندې هم قیامت دی. لہذا پښتون تتل بتر شوی دا ورک پښتون را پیدا کول دي. لہذا دا به راغونډېږي، دی به د یوې جنډې د لاندې کیږي، نو پس تیار به د پښتون وجود او بقا بچ کیږي. اوس د دې لپاره پکار دا دی چې مونږ د پارټون نه بالاتر، د سیاستونو نه بالاتر او د خپل ذاتي مفاداتو نه بالاتر د پارټۍ له یا د قوم لپاره توجه او د ټایم ضرورت دی. د قوم د بقا د ګټلو لپاره مونږ پکار دی چې مونږ د خپل مال نه هم صدقه خیرات ورکړو، مونږ د خپل وجود نه مرګو، د خپل بچو ټایم ورکړو. پکار دا دی چې په دې جنگ پښتانه دانشور، پښتانه وکیلان، پښتانه ډاکټران، پښتانه صحافیان خپل حصه واچي، پښتانه سرمایه دار خپل حصه واچي. که چېرې پښتون یو شو نو په ده د دنیا یو طاقت اثر نه شي کولی.